مزار شریف کې ورسره لاغه چې د دې ولایت پوخانی والی عطا محمد نور د نوې امنیتي قمندان د ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ. په دغه ولایت په ځنګړی توګه په مرکز مزار شریف کې امنیتی وضعیت ترنګلې ده او ورسخه د خطو ریپورتونه هم ورکړل شوې دي. بل خواته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ د نوې امنیتي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان لزن پرته عمل شي. دا ماوري چې د ولسمشري مانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي ریپورت په اړه په عکس العمل کې وایي چې کومو بشري سرغړاوي ته په دې ریپورت کې اشاره شوې په ډېرو برخو کې جدي اقدامات شوي دي. دوستانو ستړي مشي زموږه غلازادې راډیو ناورې په دې خبرونه کې نور ریپورتونه لرو. خو پایله خبرونه کوو. اسمت ساروان د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه دروړي.
په مزار شریف کې د نخټو پترس کې د کورنوي چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو 15 تنه غیر مسؤول وسلوال نیولې دي. د غزنی د ولایت شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي او د پاکستان او هند چارواکي هندي سیکانو ته د بی ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل له مزار شریف څخه را رسیدلې راپورونه وایي چې په دې شهر کې ډزې روانې دي. له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبریال وایي چې د بلخ د لری کړل شوي امنی قمندان جنرال اکرم سامی د پلویانو او د پولیسو د 828 او 828 قطعې د ځواکونو ترمنځ خطه پیل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت یو ویندوی نصرت رحیمی څو شېبې مخکې ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو 15 غیر مسؤول وسلوال نیولي او نوی امنی قمندان قمندانۍ ته رسیدلی دی.
تعداد 25 نفر از افراد مطلعه غیر مسئول ما دستگیر میکنیم. فعلا نیروی امنیتی ما داخل قمندانی است، همراه قمندان.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا نښتې ولې پیل شوې دي. په مزار شریف کې وروسته له دې وضعیت کړکېچن شو چې پخوانی والی عطا محمد نور د نوي امنیت قمندان له ټاکلو سره مخالفت وکړ او دوکاندارانو ته یې وویل چې دوکانونه او مارکیټونه بند کړي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ نوی امنیت قمندان جنرال عبدالرقیب مبارز به نن رسما معرفي شي. د غزنی د ولایت شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د غزنی د ولایتي چارواکو په وینا د چهارشنبې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د ګیرو ولسوالۍ پر ساقي خیلو کلي درې هوایي بریدونه وکړل چې په لړ کې د حقانی او القاعده شبکې یو دیرش غړي ووژل شول. خو د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران وایي په دې برید کې احتمالا د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی دی. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوری نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې 9 ځان وژونکي هم وژل شوی دي.
کورنیو بهرنیو هوایي ځواکونو لخوا د وسلوالیو مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقنې شبکې مهم غړي هم پکې دي، دا په نښه شوي دي چې په ترڅ کې 11 تنه وژل شوي دي. د غدري ارادې موټره له منځه تللې دي او په دغو کسانو کې 9 تنه یې ځانمرګ بریدګر و چې له وسکټونو سره یو ځای ډېر آماده شوي وو د تروریستي بریدونو لپاره.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې سیمه کې کومه حمله نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشرود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدره موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدره موادو د فابریکې وسایل او یو اندازه وسلې له منځه وړي دي. په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې آیا له محبس څخه څو خوشي شوي او که نه دي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د ملي امنیت د ریاست د ادعا په باب څه نه دي ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بی ویزې تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار وویل د دواړو خواوو ترمنځ د اتاري په سرحدي شارګي کې خبرې وروسته له دې پیل شوې چې پاکستاني پلاوی د هند خواته واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل چې د پاکستاني پلاوی مشري کوي خبري اعلان ته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ د پولي پرانستلو هدف په دوستۍ د دشمنۍ بدلول دي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس یې په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شاملېږي. دا هغه ډله ده چې تېره میاشتې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د پیښې د دواړو اتمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. چین پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې په تور لیست کې د مسعود اظهر د شاملولو مخه ونیوله. برېټانیا، فرانسې او متحدو ایالتونو غوښتنه کړې وه چې اظهر دې په تور لیست کې شامل شي چې شتمنۍ کنګل، پر سفر او هم د وسلو پر پلورلو یې بندیز ولګول شي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې یولس لږ و. دا کمیسیون په عین حال کې وایي چې بیا هم د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تر ټولو زیات ثبت شوي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق د هیوادونو اتباول. د اروپایي کمیسیون په وینا په 2013 میلادي کال کې 15,080 تنو د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه، هلدا چې په 2018 میلادي کال کې 6,450,600 د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو.
خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل، تفصیلی پاساتی رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. مزار شریف ته بلاړ شو. اول ته به له خپل خبریال نه د دغه ښار تازه امنیتي وضعیت په اړه معلومات واخلو، ځکه چې دغلته د نوي امنیي قمندان د ټاکل کېدو وروسته د پخواني والي عطا محمد نور د پلویانو او همدارنګه د پخواني امنیي قمندان د پلویانو له مخالفت سره په ښار کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. بل خواته به دا هم واورئ چې په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د نوي امنیي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان له ځنډ پرته عملي او اجرا شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټ په اړه عکس العمل ښودلی چې پکې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شتو ستونزو او سرغړاویو ته ګوته نیولې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مه باسئ. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، بلخ ته د ولسمشر لخوا د نوي امنیې قمندان استول کېدل دغلته د پخواني والي عطا محمد نور او د پخواني امنیې قمندان د مخالفت سره مخ شوي دي. ویل کېږي چې نن د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنیې قمندان په غوښتنه د مزار شریف د ښار مارکیټونه او بازارونه تړلي وو. په وروستیو کې مو داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې په ښار کې د نښتو او ډزو پیخیام رامنسته شوی. هم دا اوس را سره لمزار شریف نه د ازادي راډیو خبري آل مجيب الرحمن حبيب زيه په تماس کړي. حبيب زيه سبا خبرونه تستړي مشي لتاب او اورول خورا درته وای شي د دې نخطو پاړه چې کوم ریپورتونه ورکړل شوی دا څومره دقیق دي او په کوم ځایونو کې نخطي روان دي او د قضيه دواړه لوري څه وایي.
بلخ د پخوانی امنیه قمندان محمد اکرم سمی چې د خاغری عطا محمد نور د جمعیت ګوند اجرایه مشر او د بلخ پخوانی والی و دغه ملاتړ خبر خمنده او همدارنګه د بلخ د نوي امنیه قمندان چې ملاتړي د بلخ کې ځانګړي پولیسو قطعات سوتل اتیمه قطع ده. دلته نښته پیل شوې ده چې اوس هم خال خال د درنو وسلو غږ اورېدل کېږي. کابل څخه مخکې پورې هم جګړه ډیره په شدت روان وه او له همدې امله چې موږ چارواکو سره خبرې درلودې په بل خوا کې دوی ویل چې جګړه ډیر شدت لري او لا هم د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه. خو په تازه کې سره د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دغې مخکې په ترڅ کې غیر مسؤول سوال چې دوی په شخصي جامو کې سیمې ته وسلو ته ورغلي وو د پولیسو لخوا نیول شوي دي او د بلخ نوی امنیه قمندان هم د امنیې قمندانۍ ساختمان ته ورغلی دی او نن به هرو مرو معرفي کېږي. د بلخ پخواني والي ښاغلی عطا محمد نور هم په یوه پیام کې له خلکو غوښتي چې دوی دا مسله د مرکزي دولت خاصتا د ولسمشرۍ ماڼۍ یوه توقیه بللې او ویلي چې د خپل حیثیت او وقار ساتنې لپاره د دغو پوران دی دریج اختیار کی او دریجی د بخت ولایتی شورا مشر افضل حدید هم شو شی وړاندې خپل خلاص کی خبری نه صدر او دغه دوړه دوری پرمشتر او وغوښتل نو ویل چې دوړه دوری باید لخصتندري کار وخت وکړي بل خلاص د نوروز مراسم په درشل کې او په دې ولایت کې له مختلفو ولایتونو ته له بهر څخه زرګونه کسان میلمانه راغلي دي چې باید د دې ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن نه شي، امنیتي وضعیت باید ښه شي. تشنج د دوه نورو ترمنځ سردم کړی دوام لري او لا هم دقیقه نه ده چې د بلخ امنیه نوی قمندان به نن او یا هم سبا معرفي شي که نه، ځکه جګړه د دواړو نورو ترمنځ اوس هم دوام لري او د درنو وسلو غږ خلخل ته وګوري.
ډیره زیاته مننه حافظ صاحب، موږ به بیا هم له تاسو سره په روانو خپرونو کې په تماس کې اوسو او دا چې په بلخ کې نوي څه بدلونونه راځي په دې اړه به ستاسو نه تازه معلومات اخلو. مننه درڅخه کوو. خو په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان له ځنډ پرته اجرا شي. د دې وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات پر خپل ټویټر لیکلي چې په بلخ کې وضعیت په کنټرول کې دی او ډېر زر به دغه ولایت ته نور ځواکونه هم ورسیږي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور ویلي چې د بلخ د امنیه قمندان لري کول د مزار شریف پر ضد یوه توطیه ده. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ پخوانی امنیت قمندان د دغه بلد د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی او نوی امنیت قمندان به نن پنجشنبه معرفي سي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی امنیت قمندان عبدالرقی مبارز د ځانګړي ځواکونو په ملتیا دغه بلد ته رسیدلی او معرفي بسي. ښاغلي سادات ویلي دي چې په بلخ کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې ده او د نوي امنیت قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسم شر فرمان له خند او ځن پرته اجراسي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوه مرستیل اسف صدیقی وایي چې د امنیتي مسول د تغییر او بدلون لپاره باید کړکې چې رامنځته نسی
د خپل شخصي منافع لپاره یو د بل په مقابل کې د خپل ولسم منفي استفاده کو د خپل ګټو لپاره تغییر او تبديل په نظام کې په حکومت کې یو اصل ده. یو قماندان، یو صاحب منصب، یو عسكر باید چیرته ووسی او چیرته ونوسی، نه دا چې موږ د خپل شخصي منافع لپاره ولس او خپل خلک استعمال کو. دا به ټول په خدمت
تازه د بلخ د پخوانی امنیه قمندان اکرام سامي پرځای عبدالرقیب مبارز په دنده ګمارل سوی او ټاکل سوی و چې نن پنځشنبه په رسمي توګه معرفي سي. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د بلخ لنوي امنیه قمندان سره مخالفت کړی او په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا د مزار شریف د خلکو په ضد یو توطیه ده. خغلی نور تیره ورځې به غونډې ته ویل دي چې دغه تغیرات او مقررې به د ستونزو زیږنده او د حکومت په وړاندې د جګړې لامل سي. د بلخ پخوانی والی اعلامیې هم خبره کړې او په هغه کې د مزار شریف له اوسیدونکو غوښتي چې د پنځشنبه په ورځ د دندو ته نه ځي او په ښار کې د خپل دوکانونه او مارکیټونه هم وتړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په ښار کې امنیتي ځواکونه زیات شوي، کم دوکانونه خلاص او وسلوال په ملکی جامو کې په ښار کې تګ راتګ کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی که څه هم د امنیتي مسؤلینو تبدیلي یو عادي امر بولي، خو ټینګار کوي چې دغه کار د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. هغه وایي تغییر او تبدیل یو قانوني اصل دی او هر څوک له یو ځایه بل ځای ته تبدیلیږي. څوک باید په دې برخه کې ټینګار ونه کړي. هر څوک چې ښه کار کوي باید په دنده وګمارل سي. او د مزار شریف اړه هم همداسې ده. خو دا چې اوس د جمهور ریاست کاندیدان مشخص سوي تغیرات او تبدیلی هم باید کمی سي، ځکه ټول یې په تشویش کې اچولي. تیر کال عطا محمد نور هم د خپل استعفا په اړه د ولسمشر په وړاندې مخالفت کړی او هغه یې هم د ځان په وړاندې توطیه بللې وه. د عطا محمد نور مخالفت شاوخوا درې میاشتې دوام پیدا کړ او بالاخره د مرکزي حکومت د مذاکراتو په پایله کې له دندې لرې سو او اسحاق راګوزر د والی او اکرام سامي د امنیت قمندان په توګه دندې پیل کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هم دوست افغانستان په بیلا بیلو خارونو کې ګڼ شمیر کسان چې یو شمیر ماشومان دي د انسان تختونکو لخوا تختول شوي دي او د دوی سره په پټو ځایونو کې ساتل کیږي. د کابل یو شمیر خاریان په دې خار کې د جنایز جرمونو زیاتېدو اندېښمن کړي. دوی دا اندېښنې وروسته له هغې شریکوي چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغه خار په 500 فامیلي سیمه کې شپږ کلنه ماسا له اختطاف وروسته په بېرحمۍ ووژل شوه. که څه هم امنیتي ځواکونو د دې پیښې دوه تنه عاملین له پیښې یوه ورځ وروسته ونیول، خو خلک وایي د داسې پیښو د عاملینو تر نیولو مهمه دا ده چې د داسې پیښو مخه ونیول شي او ګر سره پیښې نه شي. دوی همدارنګه د ماسا د وژونکو ډاګیز اعدام غواړي. اکرام الله اکرام له کابله تفصیل لري.
د وژل شوي اباسین د مور د زړه داغله نو روغ شوی چې په کابل ښار کې د شپږ کلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې شپږ کلنه محسا اختطاف شو او یوه ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښې او په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل دومره ویریدلی چې آن نه غواړي خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي.
منګ خپل مو ویریږو په دې باندې، هر څوک په دې ویریږو. خپل شوم د مکتب نستنې، دکاندار زوی د دکانداري نستنې دی، په خاطر سیمه زوی سبا دغه سختتام نسی د مرګ وسیله و نه ګرځي.
خاني نگران کننده است. اگر به شکل جریان ادامه پیدا وکنه، شاید کی مردم آماده نه باشن حتی طفلشان به مکتب بفرستن، به خاطر می ترسن که اولاد ما فردا این میره به دست بانده های خطرناک میفته. سرنوشتش مثل دختره کی معصومه که دیروز به دست گروه های اقتدارشی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه، این یک نگرانی جدی برای ماست.
دا اندېښنې وروسته له هغې راپورته کیږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د 500 فامیلي سیمې نه شپږ کلنه محسا اختطاف شو، یوه ورځ وروسته جسد د پولیسو لاسته ورغی چې په بېرحمۍ سره وژل شوی وه. کابل خاریان وایي اداري فساد، د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت، بیروزګاري او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلی دي. دوی له حکومت غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخې کې له لاسه تللی باور بیرته په لاس راوړل شي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي. یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي، بلکې انسان تښتونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوي او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي. مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه دا ده چې په تښتونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري.
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس دی. داسې ډېر داسې اسناد شته دی چې دغسې اختطافونه کله شوي دي، د دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي. البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې به نه وي، لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوان هم د ولس په تاوان.
خاغلی زیرمل له حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړی وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان دا نه تاییدوي چې سړي تښتونکي دي له حکومتي کړیو سره لاس ولري. د دې انسان تښتونې پیښې جدي بولي، خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره پولیس هلې ځلې کوي. بصیر مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپږ کلنې محسا دوه تنه نیول شوي قاتلان به ډیر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
انشاءالله چې دلته پلانونه شته، کار جریان لري. دلته پښه منګي همغږي شته د کابل امنیتي ټیم، لکه څرنګه چې د دې قاتلین یا دې مظنونین ونو په څلورویشت ساعتو کې هر څوک کې په هر څه کوي هغوی ګرفتاری او قانون منګولو ته سپاروي.
ښاغلي مجاهد وویل عدلي او قضایي ادارې باید هغو کسانو ته د سزا په ورکولو کې جدي اوسي چې امنیتي ځواکونه یې د داسې جرمونو په تړاو نیسي او باید چې د قانون سره سمه سزا وویني. نوموړي همداشان په دې برخه کې له امنیتي ادارو سره د عامو افغانانو مرسته هم ډیره مهمه وبلله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ولسمشرې ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي ریپورټ په عکس العمل کې ویلي کوم مسایلو ته چې په دې ریپورټ کې اشاره شوي په ډېرو برخو کې اقدام شوی او یو شمېر لاسته راوړنې هم موجود دي. خو د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي دا ردوي چې ګوندي امنیتي ځواکونه دي له محاکمې پرته په وژنو کې ښکېل وي. په دې اړه اجمل تورمان تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشری مانه اداره د ویچې ګوندی امنیتی ځواکونو د بے محاکمې خلک وشلیوی د ولسمشری مانه امرستیال وایم شاه حسین مرتضوی د پنځم په پوره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په خبرګون ازادي رادیو ته وویل قانون دوی ته اجازه نه ورکړي او د قانون خلاف عمل نشي کولای.
امنیتی
دوی په هیڅ وجه زموږ د امنیتی ځواکونو ټوله هڅه دا ده چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. زموږ پولیسو په وار وار د خلکو د ژغورنې په خاطر انتحار کوونکو ته غېږ ورکړي. زموږ امنیتی ځواکونو ته قانون اجازه نه ده ورکړي او دوی د اصولو خلاف عمل نه کوي. خاغلی مرتضوی دغه شان وویل چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف پرون هم د ولسمشر په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عملیاتو پر مهال په دقت او د ملکیانو په نه نښه کولو ټینګار وشو. نوموړی وایي چې د قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم اقدام شوی او هڅه دا ده چې په ټولو سیمو کې عدلي او قضایي ادارې فعالې او خلکو ته په اړوندو چارو کې خدمتونه وړاندې شي. خاغلی مرتضوی د بیان د ازادۍ په وړاندې د ستونزو په اړه د دغه راپور په غبرګون دغه شان وویل چې په دې برخه کې برعکس لاسته راوړنې موجود دي او په خبره دا موضوع د بی پولي خبريالانو په کلنوي راپورونو کې جوته ده. دا څرګندونه وروسته له هغې کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې چې تیره شپه خپور شو راغلي چې تیر میلادي کال حکومتي ځواکونو هم طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه او هدفي وژنې ترسره کړي دي. په دې کلني راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وژلي دي. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې امله په ډیرو مواردو کې خلک دودیزي قضا ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه کلني راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر افغان حکومت د انتقاد شوی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي کولو لپاره پر خبريالانو فشار راوستی. په راپور کې شمیر نورو ستونزو او موضوعاتو ته هم اشاره شوی او بیلابیلو برخو کې د حکومت وسلوال مخالفین هم ګرم ګڼل شوي، خو په دې اړه تر اوسه مخالفینو کوم پرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا په ډیریو موضوعاتو اند امنیتي ځواکونو لخوا بې محاکمې د خلکو د وژنې په برخه کې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره هم غږېده. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي
ډیر عمومیت نلري، اما داسې قضایا شته په ځینو مواردو کې چې د نظامیات کله شپنی عملیات ترسره کوي او هلته مثلا کسان د کور نه راباسي بیا وژني. دا خپله هغه وژنه ده چې پرته له محکمې ترسره کیږي او دا مونږ په دې اندېښنې وړ ده.
ښاغلی صدیقي د ملکي تلفاتو او قاضیانو د کمښت د ستونزې په برخه کې هم له دغه راپور سره سر خوروي، خو د بیان د ازادۍ پر وړاندې د ستونزو په برخه کې وایي چې دا د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده، باید خوندي پاتې شي. ښاغلی صدیقي بیا په دې برخه کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی لویه ستونزه ګڼي.
دوستانو زموږه کله زده یې راډیو ناوړي زما بل همکار اکرام الله اکرام پر همدې موضوع باندې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده او له هغه په فایل کې پوښتنې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وروستي ریپورت څنګه ارزوي. دا دوی پر
ارتباط لري چې دوی دا کوم ځای د منابع د اطلاعاتو د کوم ځای دی لاسته راوړي، که دا موثق وي او رښتیا هم دا کوم ادعا چې دوی کوي دا باید اوس څارنوالۍ د مونږ جدي اقدامات وکړي او دا وڅېړي. که واقعیت ولري دا خو مونږ یو ډیموکراتیک نظام یاستو او د اساسي قانون پر بنا مونږ مکلف یاستو چې هغه ارزښتونه او معیارونه د بشر حقونه دا ټول باید مونږ مراعات کړو او کمی مراتبونو دا خپل یو پختنه مې سره وړي او دا د منلو وړ نه ده، مخصوصا د دولت له خوا چې د خلکو حقوق ته پښو لاندې کیږي. مګر اکثرا دغه ادعاګانې په غلطو اطلاعاتو ولاړې دي چې هغه هم باید سپینې شي او څرنګوالی دا باید سپینه کړي
دا دوباره رنجبر سے پدی پدی راپور کی دا قضا مسئلے ته اشاره شوی دا ویلی دی چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر پټوله کې کم دی، په ځنګړي ډول د خزینه قاضیانو د کمبود مسئلے دا شوی او په راپور کې دی ته اشاره شوی چې ډیر خزی د دود او دستور لپاره وسنۍ محاکمو ته پدی خاطر نه دی چلته پکې نارینه ناست، یعنی خزی پکې نشته. دا مسئله واقعا د افغانستان په محاکمو کې دا سنز موجوده ده مسومره جدی بلکې دلې شي
نو په محاکمه کې خپله موږ دې نارینه او استونزه هم ستنه نه دي خزو. دا خلامل یم دغه جنگ دی نامنی ده بی امنیتی ده چې قاضیان زړه نه خیر کوي چې ولایت ته لاړ شي ولسوالۍ ته لاړ شي څارنوالان حتی کمبود دي موږ کمبود لرو دا ټولې پایلې د دغه جنگ دی او بل بل خوا که دا ادعا کېږي د موږ د امریکایي ملګرو لخوا خو دوی په میلیاردونو حتی د ادعا کولی شم په دغه اتلس کلونو کې میلیاردونه ډالر یې په ظرفیت جوړولو کې مصرف کړل خو دا باید همغږي منځ ته راغلی وه دا باید کنټرول شوی وای چې دغه خلا له منځه تللې وه او که دغه اوس د خلا موجوده دي په دې کې ټول شریکي یاستو په دغه ستونزه کې او دې کې باید دوی مرسته وکړي چې دغه خلا له منځه لاړ شي او دا رافع شي کومک وکړي مرسته وکړي او دا امکان موجود دی چې دغه خلا موږ له منځه یوسو.
رنجبر صاحب، د روسیې پوښتنې په توګه په دغه راپور کې په زندانونو کې د بندیانو خراب وضعیت ته هم اشاره شوې ده او ویل شوي دي چې له بندیانو سره زور زیاتی شوی دی، دوی شکنجه شوي دي. ستاسې معلومات په دې اړه څه دي که دغه مسله واقعا موجوده وي د افغانستان په زندانونو کې نه څه کول پکار دي؟
نو دا خاصه د بللو وړ نه ده، دغه ادعا خو لومړي ځل لپاره نه کیږي. دا په کراس او په خوا هم هر کال دا ادعا کیږي او دا چیلنج کیږي او شکنجه په زندانونو کې اصلا د منلو وړ نه ده او دا خورا ډېر لوی تاوان رسي حیثیت او اعتبار د دولت ته، ولې دا باید جدي موږ خپل هغه مکلفتونه د بشر د حقوقو په اړوند مراعات کړو. دا هم باید څارنوالۍ وڅېړي او حتما باید دغه معلومه شي چې شکنجه موجوده وي او بدرفتاري موجوده په زندانونو کې یا شرایط د زندانیانو خرابي، په دې کې باید اقدامات وشي او هغه لاملین باید مجازات شي.
د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر چې تاسو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي رپورټ په اړه مرکه اوریده چې پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه یو شمیر مسلو ته ګوته نیول شوې ده او د یو شمیر بشري سرغړاویو په اړه مسایل پکې مطرح شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. افغانستان او چین ترمنځ د ریلګاډي سوداګریزه لار پرانستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبې په ورځ د دې لارې د پرانستې غونډه کې ویل چې د دغې لارې له پرانستو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې شي. په اړه یې له کابل څخه د فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
د افغانستان چین ترمنځ د واخان کاریدور شرکت لوري د ریلګاډي سوداګریزه لار پرانستل شوه. دا دغه هیواد د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دغې لارې پرانیسته د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو لامل بولي او وایي چې له دې وروسته به له دغې لارې نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي، بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. د دغه وزارت مرستیال ظهور الدین شیرزاد د پنځشنبې په ورځ د دغې پرانیست غونډې پر مهال وویل:
خوښ یم چې نن له افغانستان نه چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلوله پرانیزو. هیله من یم چې د دغې لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو لارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچ او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګریزي راکړې ورکړې ټینګار وکړ او ویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستي سره به چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان د دغې لارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباوه او د پام وړ ګټه یې ورسوله چې د اقتصادي ځان بسینې لپاره یوه ښه لاره ګرځېدلې ده. افغانستان د تیر کال له نومبر راهیسې له دغې لارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ ګرځېدلې دي.
د افغانستان چین ترمنځ دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لار هم پرانستل شوې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نه وایي چې د دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري په همدې سره ورسېدو. د مازیګر 4:30 بجې ته یو بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له اسمت ساروان نه یوړو.
د کورنۍ چارو وزارت یو ویندوی نصرت رحیمی وایي چې په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو 15 تنه غیر مسؤول وسلوال نیولې دي او نوی امنیه قمندان قمندانۍ ته رسیدلی دی. له دې شاره راپورونه وایي چې لا هم د وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشرود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدرو موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدرو موادو د فابریکې وسایل او یوه اندازه وسلې له منځه وړي دي. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بي ویزي تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبرې کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. چین د هغو هڅو مخه ونیوله چې پر اساس په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې 11 لږ و.
اوس هم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبلاړو ترمنځ سبا د ټیسټ لوبه پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او له تیرو څو ورځو را په دې خوا یې تمرینات پیل کړي دي. افغانستان او ایرلند دوه هغه لوبډلې دي چې په یو وخت کې د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د ټیسټ درجه خپل کړه. له هغې وروسته افغانستان له هندوستان او ایرلند له پاکستان سره ټیسټ لوبه وکړې خو دواړه لوبډلې افغانستان او ایرلند یې په ګټلو ونتوانېدل. دا د ایرلند او افغانستان ترمنځ لومړی ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه ده چې د یو شمېر افغان کرکټ پوهانو په وینا افغانستان ته ګټل خورا اړین دي. د اسیا د فوټبال د قهرمانۍ په مقدماتي سیالیو کې د دعوت شوی افغان د 23 کلنو نه د کم عمر لوبغاړو نومونه اعلان سول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د مارچ په 2 د قطر په مرکز دوحا کې پیلېږي او د همدې میاشتې په 6 پای ته رسیږي. دی وایي د افغانستان د 23 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډله به په دې سیالیو کې د مارچ په 2 له قطر لوبډلې د مارچ په 4 د عمان او د همدې میاشتې په 6 نیټه د نیپال له لوبډلو سره سیالۍ وکړي. او د پاکستان د کرکټ په غوره لیګ سیالیو کې د کوټې لوبډلې پېښور زلمو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د تېرې شپې په دغو لوبو کې پېښور زلمي د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د کوټې لوبډلې په ټاکل شویو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 100 منډې هدف وټاکو خو پېښور زلمي لوبډلې یاد هدف پوره نه شو کړای. د دې سیالیو په بله لوبه کې چې نن شپه به تر سره سي اسلام آباد او کراچي لوبډلې به یو بل ته مخامخ سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو لوړ فشار هغه سی ستونزه ده چې د ټولو خلکو په تیر بیا د امیدوار مېرمن لپاره ډېر خطرناک ثابت دی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره مېلمانه د ملالۍ زیږنتون په روغتون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب، پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یو مور امیدوار وي عمل ولري، دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي. په دې اکله تاسو معلومات راکوي چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
عملگی یو ځانګړی خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکره باید هم فامیل توجه وکړي او هم په خپله د صحت برخه باید ځانګړی توجه وکړي. جګ فشار یا لوړ فشار د عملگی په وخت کې په اصلي ډول هغه ته موږ اکلامسیا او پری اکلامسیا وایو. دې دواړه سره نږدې ده خو لږ سره توپیر لري په معنا کې. دا لوړ فشار شل ویک وروسته پیدا کیږي، شل هفته وروسته دا پیدا کیږي او دا کیدای شي چې ولادت پوری دوام ولري او کیدای شي چې تر ورځې بعد د ولادت هم وي او کیدای شي چې آخر نفاس دوره چې تر څلوېښت ورځو یا شپږ هفتې ده تر هغه وخته پورې دوام وکړي. فشار جګیږي او په اطرار باندې پروتین پیدا کیږي، کله کله داسې پرسوب پیدا کوي.
تاسو راته وویل چې ولې په دغه دوره کې د میندو فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضې عوامل شته ده، لکه په ورکتوب کې واده شوي سنې د اتلسونه کتوي، هغه د جسمي، فکری، روحي او د بیولوژیکي د واجنه دا آماده نه ده د عمل لپاره. او بل خبره دا ده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کوي چې دا میندې ولې کلینیک ته ځي یا ولې ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي. هغې ته وایي چې عملداري یو ساده خبره ده، مونږ هم تېره کړې ده. ځینې وخت داسې ویل کېږي او ځینې وخت داسې کېږي چې بعضې علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي یا ډاکټر نه وي هلته یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کېدلی سي چې د عمل په دوره کې د میندو فشار لوړ سي؟
کېدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواري په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو په هغه کارونو کې چې تشویشونه پیدا کیږي، یا د افغانستان ده او سراسر په مشکلاتو ده. دا مشکلات ټول په خامخا تحصیلونه لري.
څنګه به په دې پوه سو چې یوه مور فشار لوړ سوی ده او دا هم لم لري؟
اول د مور فشار جګیږي په اوله مرحله کې، شاید چې مور پکې خبره نه وي، اما فشار جګی ورو ورو کم حوصله کیږي، عصبي کیږي، مخرش کیږي، ورو ورو سردردی پیدا کیږي او دا سردردی کله کله ډیره شدیده وی او کله کله لګه وبي او پرسوب پیدا کیږي. دا پرسوب ته خاطر ده چې انکوټیک فشار کمیږي، ځینې وخت دلبدی او صفراغونه ورته پیدا کیږي، ځینې وخت داسې کیږي چې په نس باندې درد راځي، د نس پورتنۍ برخه کې، د منځ کې او راسته خوا کې دلته پیدا کیږي چې د هغه د جګر یا ځګر په یو کپسول لري، هغه چې فشار لاندې کیږي دلته درد پیدا کیږي.
څومره خطرناک کیدلی سي دغه لوړ فشار چې د عمل په دوره کې مور ته پیدا کیږي؟ دا د مارګ